The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de Kanavidun ko assalamu alaikum da The Voice of America Diva Radio de nan da itwar was da 2015 kal da November da miyashte 15 neta da pa pekhawar ke waqt shwe de da mazigar shpak pa kabal ke di 15 ni me aw dal ta pa Washington DC ke da sahar 8 baji di The Voice of America Diva Radio pa de yo sat khabari khbarawana ke da tazawak majalawan
aw zo Muhammad Ikram
khali wayo aw lawal hum sa so pamra gazo muhim khabarino sa chakota
د پیرس ترهګر حمله وروسته فرانس او اکثره یورپی ملکونو کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. پیرس کې میشت یو خبري الوای فرانس کې درې ورځې ماتم دی او امنیتي چارواکو د بریدونو په تورونو کې یو شمیر تنان گرفتار کړی دي.
متحال خدا دې چې دلته خو مطلب اعلان ډېر متحال ډېر سخت دی او ډېر مطلب دې ټایټ ساتلې دی.
د امریکا صدر باراک اوباما د شلو غټو اقتصادي هیوادونو د غونډې لپاره د ترکیې انتالیا ښار ته رسیدلی. د ترقی موضوعاتو سره سره تمه ده چې د تندروي ډلې داعش پر ضد ستراتیژۍ باندې هم خبرې وشي.
د امریکې خارجه وزیر جون کیری وویل چې موږ خپلو ترمنځ په دې کار کوو چې د شام په سیاسي عمل کې د دې خبرې ضمانت ورکړو چې دغه عمل به پراخه او د شام د ټولنې هر یو اړخ یعنی اشتراکي پروسه به وي.
او پاکستانی چارواکي وایي د ځواکونو مشر جنرال راحیل شریف نن د اتوار په ورځ د امریکې په 15 ورځني سرکاري سفر واشنگټن ته رسي.
نو قدمونه اوریدونکو دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه به زموږ په دې یو ساعته خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. سه ملګری وسی لاول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته.
پیرس کې د جمعې په ورځ شبو خونړۍ حملو کې ککړ د یو مشکوک وسلوال د پیژنګلو د عمر اسماعیل مصطفی په نوم شوې ده چې د فرانس شهري په وړو وړو جرمونو کې ککړ پاتې شوی او 15 کاله وړاندې یې مذهبي بنیاد پرستی خپل کړې وه. د فرانس یو بل تن چې د مصطفی د ملګري شک پرې کیږي د خالی یا شنبه په ورځ د بلجیم سره په پوله نیول شوی دی. ویل کیږي دواړه په دغه ځای کې یو ځای اوسېدل. د بلجیم د انصاف وزارت ویلي پیرس کې د حملو په لړ کې ګڼ شمېر کسان نیول شوي دي. د وزارت ترجمانې ویلي گرفتاری د سرخار برسلز په کلیوالو سیمو کې په دریو کورونو په چاپو کې شوي دي. د ترجمانې په وینا چاپې په کرایه د اخیستل شوي یو موټر په اړه د معلوماتو رامنځته کېدو وروسته وهل شوي دي. موټر په حملو کې استعمال شوی و او د بلجیم چارواکو ته د موټر په اړه معلومات فرانسوي مامورینو ورکړو. د فرانس پولیسو ویلي عمر اسماعیل مصطفی په اړه معلومات د یوې غوسه شوې ګوتې نه اخیستلی شوي دي چې د بټکلان په کانسرټ هال کې موندل شوې وه. په دغه تالار کې تر ټولو زیاتې وژنې شوي دي.
په پیرس کې د ترګر حملو د نړیوالې غندنې په لړ کې امریکایانو غږ هم چوت دی او دوی د ځپل شوي او وژل شوي قربانیانو د کورنیو سره د غمرازي او یووالي څرګندونه کوي. په دغه کې سیاستمداران، جمهوری ازادي ځغل لپاره کاندیدان، مسلمانه ټولنه او عام وګړي شامل دي چې د ترګر بریدونو او د ترګری غندنه کوي او هغه یو سل او نه ویشت وژل شوي کسانو لپاره د غم احساسات لري چې هم په دغه بریدونو کې 3500 نه زیات تنان جوړ شوي هم دي. د دغه ترګر بریدونو وروسته په سمدستي توګه په واشنگټن ډي سي کې د فرانس سفارتخانې مخې ته خلکو ګلونه کې خودل او شمې بلول پیل کړې او دغه حمله وروسته واشنگټن کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره ګامونه هم غوړه شوي.
پیرس کې د جمعې د ورځې ترهګر حمله وروسته په ټول یورپ کې د خطرو کچې او امنیتي ګامونو زیاتولو لپاره بیړنۍ غونډې شوې دي. د بلجیم، جرمني، نیدرلینډز او سویټزرلینډز په شمول د فرانس سره په پوله پرتو ملکونو د خپلو سرحدونو دننه او بهر تلو راتلو په سر بندیزونه اعلان کړی دي او خپلو خلکو ته یې پیرس ته د تلو نه ډډه کولو مشوره ورکړې. د جرمني داخله وزیر برلین کې خبریالانو ته ویلي چې دوی د خپلو خلکو حفاظت لپاره زیاتی امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ترکیې په انتالیا ښار کې د جی 20 یا د نړۍ شلو لویو اقتصادونو د مشرانو غونډه کې برخه اخلي، چېرته چې د فرانس حملې به د خبرو اترو ستره اجنډه وي. اوباما وی چې د اتوار پروز د هغه د ترکیه جمهور رئیس رسپ طیب اردوغان سره لیده کاته شوی دی او هغوی په دې لړ کې د کومک ژمنې کړي دي چې داعش تراګره ډلې د عملیاتو د مخنیوي لپاره د شام او ترکیه د پولو ترمنځه څارنه قوي کړی شي. په دې لړ کې دوی زیاته کړه چې په ویانا کې شوي خبرو کې پرمختګ شوی دی. د داعش تراګره ډلې د مخنیوي په لړ کې رواني مبارزې او جګړې یو مهمه برخه د ترکیې همکاري هم بلل کیږي.
د شام سیاسي راتلونکي په سر په غونډه کې برخه اخستونکي خارجه وزیران او نور اعلی چارواکي وای پیرس کې شبي خونړۍ حملې د شام مسلې حل کولو ضرورت نور هم واضح کوي. د امریکې، روس، ایران او ملګرو ملتونو نمائندگانو په ویانا کې د دویمې مرحلې خبرې سرته رسولې دي چې پکې شام کې د واک اختیار، سیاسي انتقال او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د ترهګر ډلو پر ضد تړون ته رسیدو لپاره یو تګلارې جوړولو په سر خبرې شوې دي. نور حال په دې حق لباندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د امریکې خارجه وزیر خبری کانفرنس ته په ډاګه کړه چې باید څوک دې هم په دې غلط یا دوکه نشي چې هم اسد لوجه ریاست اسلامي ترهګر ډلې ته دومره مکمل او شوی چې هغوی ظلم او تشدد کوي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری ویل هغوی یعنی داعش تیل خرڅوي او صدر بشار الاسد دوی نه په بیا اخلي. داعش اسد لپاره دښمنان نه دي او صدر بشار الاسد تیرو څلورو کالو کې د موکو باوجود په داعش حمله نه ده کړې. د شام په راکاسی مکه د داعش صدر دفتر یو اوږد وخت راسي دوام لري خو صدر بشار الاسد چرې هم په دوی بمونه نه دي غورځولي. خو بلخوا صدر بشار الاسد خپل بمونه د ماشومانو، زنانو او هسپتالونو پر ضد کارولي دي. د روس خارجه وزیر هم جان کیری ته په جواب کې وویل چې داعش څه دومره پخوانی ترهګر ډله نه ده چې پر ضد د عملیاتو ټول تور په صدر اسد راوستی شي. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو وویل چې زه د امریکې خارجه وزیر سره په دې خبرې اتفاق نه لرم چې صدر اسد د هرې خبرې ذمہوار دی. د امریکې خارجه وزیر جان کیری د دزبندۍ په معاملې یوه خبره صفا کړه چې د دزبندۍ په عمل کې بعد شام حکومت مخالفه ټولې هغه ډلې شاملې وي چې مینځرویه ډلې دي. په دغه معاملې کې به ریاست اسلامي یا داعش ترهګر ډله نه وي شامله.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د امریکې د دفاع وزارت وایي د امریکې هوایي حملې کې د دولت اسلامي داعش ترهګر ډلې مشر په لیبیا کې وژل شوی دی. په یوې بیانیه کې د پنټاګون وایاند پیټر کوک ویلي د دغې بریدونو هدف ابو نبیلو چې د القاعده سره مرستندویه د عراق سره تعلق لرونکی د داعش مشر و. هغلی کوک د وژل شوي ترهګر مشر نبیل چې وسام نجم عبد زیاد الزبیدی په نوم هم مشهور او د آی ایس یو ستر مشر په توګه پیژنګلو کړه او د کال په سر کې د آی ایس په ویډیوګانو کې د کاپټک کې سویانو د وژنو په محل ښکاره شوی همو. کوکوایی چې د نبیل پر ضد دغه عملیات د فرانس راګر بریدونو وړاندې پلان شوی و.
پاکستانی چارواکو ویلي د ځواکونو مشر جنرال راحیل شریف نن د اتوار په ورځ د امریکې په 15 ورځني سرکاري سفر واشنگتن ته رسي. چارواکي وایي جنرال راحیل شریف به په واشنگتن کې د خارجه وزارت او دفاع وزارت چارواکو نه علاوه د ګڼ شمېر نور مهمو مشرانو سره هم ویني. د امریکې خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دي د راحیل شریف سره به اعلی امریکایي چارواکي ویني او د دواړه ملکونو خپل منځ او د ترهګرۍ خلاف روانې جګړه کې د پاکستان د کردار په سر به خبرې اترې کوي.
او د بلوچستان صوبای حکومت په لس بیلا هنګول پارک کې 9000 اکړه ځمکه سپارکو ته حواله کړې ده. صوبای حکومت وایي چې دغه ځمکه به د خلایي تحقیق د کارونو لپاره استعمالیږي خو بیا په دغه د چاپیریال ساتونکي او د ځنګلونو د څانګې چارواکي اندېښنې ښایي. نور تفصیل لري حمید سمسور په دې رپورټ کې.
د بلوچستان اسمبلی 13 ورځ د لس بیلی د هنګول د کامی پارک د زنګلاتو 9000 اکړه مځکه د پوز د خلایي پلټونو د کمیسون وسپارکو ته ورکړله. دغه قرارداد یوازې په 15 دقیقې کې منظور کړل شو. په بلوچستان کې د یوسین مشر پیس کاکړ پر دې باندې سخت تشویش څرګند کړی او ویل چې له دغه ډول پریکړو څخه دلته په بلوچستان او چاپیریال ته ډیر سخت زیان رسی. د یوسین د بلوچستان مشر وویل چې په بلوچستان کې ورځ تر بل د ځنګلاتو مځکه مخ پر ختم کېدو باندې روانه ده.
اس طرح جنگلات کے کئی فائدے ہیں.
سی څنګه د زنګلاتو مزکه کمږي، باران به ډیر کم ورږي او دا ټوله مزکه به سارا وګرځي. زنګلات نوري هم ډیری پای دی لري. د زنګلاتو د څنګه یو مایر وویل چې په بلوچستان کې چې یوازې پر 15% باندې زنګلاتو، خو اوس دا د پخوا په پرتله باندې نیم په نیمه کمه سوې ده. حکومت ودې ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي. د زنګلاتو مزکی د ودانۍ لپاره کاروي. شارونه ور باندې جوړ سوي دي. امیت سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا امریکې د راتلونکي جمهوریت انتخاباتو په زغل کې د امریکې ډیموکراتیک ګوند کاندیدانو په بحث کې د دولت اسلامي یا داعش پر ضد د پراخه جګړې لوز کړی دی، خو په دې حقله نور وضاحتونه یې نه دي ورکړي. د دغې ګوند لخوا کاندیدانو په دویم ځل د انتخاباتو لپاره د خپل کمپین پر سر خبرې وکړې. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ د یو ساته خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري. زو پیرستا چرته چې د جمعې د ورځې خونړو حملو وروستو خلک په غم کې دي. د درې ورځو ماتم هم اعلان کړی شوی دی او د یورپ یو شمیر ملکونو سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړي دي. د پیرس د خونړۍ حملو په شک کې یو ککړ تن پیژنګلو د عمر اسماعیل مصطفی پر باندې شوی ده. د فرانس شهري یعنی د دغه ملک اوسیدونکو او په وړو وړو جرمونو کې هم ککړ پاتې شوی. د دې ترڅنګ د بلجیم د انصاف وزارت ویلي دي چې پیرس کې د حملو په لړ کې ګڼ شمېر کسان نیولي هم دي. نور حال په دې حق لباندې د مشال ریډیو خبریال ګل ایاس په پیرس کې موجود دی او آزاد خبریال اقبال هاشمی نه پوښتلی دی.
پیرس کې خو زندگی مطلب دی بالکل نارمل کیږي لګی ار دی، خو خلکو په اړونو کې یو رښتا فرنچ خلک دی دو پر خدای شه یو بالکل دسه یو نیو غون تک شه او دو ته بالکل لا شه دسه لکه د قیامت کار شو او خلک دی ډیر زیات یری دی دی او اوس هم مطلب دی دلته د زیات خلکو چې کوم غړه دا پغه په بندیل ګولې دا چې زیات خلک به یو ځای نه غړه جمع کیږي بنا او خلک سره ډیر زیات یری دی دی
په پیرس خار کې څه صورتحال دی اوس؟
نو صورتحال خدا دے چدل تو مطلب اللہ نے صورتحال ډیر سخت ہے اور ډیر مطلب دے ٹائٹ ہے ساتھ دے او باقی زندگی اس نارمل کی گلے گیا دے خلق وزی گرزی رائے گرزی خدا چ کم فرنچ پیپل دی سپیسیفک دی دی پاپا ہاؤس دن کی اگر خلق لگی ری دی دی دا کو پڑھو نے کہ یار ډیر ہے پتا مطلب دے مطلب اعلان کرے دے ټول مطلب دے ملک ایمرجنسی لگولے دا پولیس ٹائٹ کر دے خو پولیس خو الریڈی ہم د غزی کے خوڑے زیا ٹائٹ دی سدیو لائن اور صورتحال خو هم ډیر مطلب دے سخت دی خدا بس جو داسه واسطے او شے سدیو کو وہ مکمل کم نو جو داسه سے بچی دی.
اقبال ہاشمی کا دارت وے تا سی چی دلتا کم پیرس کی کم دا پیخی وشوی تر اوسه پوری د دی پیخو په تړاو کې یاد دی ذمہ وار خلکو د نیولو لپاره پیرس کی یا په فرانس کی خوښ او زینو کې څه عملیات روان دیو کنه؟
جی ہاں جی بالکل د دی پولیس دې دی خپل کاروایی کړل او مچ سور دلی جی په بلجیم کې صدر کسانی هم نیولې دي په دغه سلسله کې چې کوم خلکو دې سلسله کې انوالو دي او لا مطلب سرکاري طور باندې داغه صدا سے تایید یا تصدیق نه کوي لګی ار دی ول چې ډېر په خاموشه دا کار کیږي لګی ار دی خو دومره مور دلی جی موږ ته اطلاعات راغلي دي چې درې کسان بلجیم نه نیولې دي په دغه سلسله کې.
اقبال هاشمی صاحب که دار ته وایي چې د دی پی خروستو مسلمانان هم ډېر زیات استوګندي ژوند کوي.
جی جی مسلمانانو ته دا ډېر زیات دی دلته
په دې اړه ما پښتنه دا چې د دی معنی بس اغیز ولري سو دی وس څه اثرات وسې دي؟
نو د دې اثرات خو مطلب د نیگیټیو هم کې دي شي خو وو نیگیټیو بزیات ځکه نه زی دل دخل چې دی ډیر زیات اډوکیټډ دی خو دخل کو پرډ کې چې کوم مطلب د اسلام د پاره یا مسلمانانو د پاره چې کوم لګ ول تک هغه وو نو نفرت کې ولاګه اضافه بو شي ول چې دی قسمه چې کوم واقعیت کیږي دا غه سنس د سایکولوژیکل اثرات خامخا ثابت دي او مسلمانانو د پاره ولګ نفرت کې اضافه کیږي.
Thank you. دا وایس اف امریکا جی ریډیو د قدم منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو د زمغه خبرونه ته غوږی مو سملګری او سی یو سوم سخت امنیتی ګامونو غسلو ترڅنګ په نړیواله توګه د پاریس د بریدونو پر ضد عکس العمل چې دی هغه روان دی او نړیواله ټولنه په پاریس کې د زپل شوو او وژل شوو سره او د دوی د کورنۍ سره غم راځي کوي. سیال سباون چې هالند کې د مدني ټولنې یو فعال غړی دی د هغوی سره په وروسته وځي او بیا چې کوم عکس العمل دی د اروپایي هیوادونو د وګړو لخوا او بیا په نړیواله توګه نو هغه ترینه پوښتلې دی د دوی سره خبرې کړې دي نصیر احمد کاکړ.
د عمر اسماعیل مصطفی چې د پیدا شوی دلته په فرانسه کې دی، د عمر اټکل کېږي چې 29 کال دی. دلته فرانسه کې پیدا شوی، د پاریس ښار نه تقریبا 60 میل لرې د شاري ښار اوسیدونکی و. د ده مور او پلار د الجیریا نه راغلی و. دی خپله له 2004 نه تر 2010 پورې 8 ځلې د پولیس لخوا په مختلفو جرمونو باندې نیول شوی دی او دا له هغو سره ثبت شوی هم و. له 2010 کال نه وروسته دای بیا د توندلاری یا د فرانسوي استخباراتو په دوند نظر درلود، یا تر نظر لاندې ساتلو، ځکه چې دای څو نور ډېر توندلاري وو، یا دوی خپل دریځونو کې ډېر توندلاري وو، نو له همغې وجې دوی تر نظر لاندې هم ساتل کېدل. اوس داسې ویل کېږي چې دوی هڅې داسې روانې کړي، معلومه کړي دا کس آیسس ته تللی یا سوریه یا عراق ته تللی که نه، هغه ته کې ترینینګ حاصل کړی که نه. خو ورونه یې داسې وایي او یو ورور یې چې نیول شوی و د هغه نه د پلټنو په محل کې داسې معلومه شوه چې هغه ورسره تقریبا له 2 کاله راهیسې څه اړیکې نه درلودې. نو دا چې هغه دی دلته په څه کې و او هغه ورسره اړیکې څنګه درلودې، دا د دې ښکارندوی کوي چې دا کس په کېدای شي څه مودې دپاره د آی اس اس عراق یا سیری سیمې ته هم تللی، روسیې هلته ترینینګونه هم حاصل کړي.
سیل صاحب پخپله په فرانس او ټوله اروپا کې د پیرس و خونړۍ پیښې ته څه غبرګون څرګند شوی؟
دا چې تیره پیښه ډېره خونړۍ وه، دا ټولو ته جوته ده او په دې باندې ټولو اروپایي هېوادونو سخت برخورد ښودلی دی. آن تر دې پورې چې دوی وویل چې موږ په حالت د جنګ کې یاستو، دا یوازې د فرانسې حکومتونه ویل، دا نورو اروپایي هېوادونو هم وویل. د مثال په ډول په هالند کې دا خبره وشوه چې موږ د جنګ په حالت کې یاستو. دا خبر د اخر ځل دپاره د دوی پرایم منسټر په 1942 کې کړی و، له هغې نه وروسته تر ننه پورې دا خبر بیا نه وه شوې. نو دا د دې ښکارندویي کوي چې دا خلک قاطع دریځ نیسي. دا به قاطع دریځ به د دې په همدغه د نویو قانونونو په رامنځته کولو کې وي. دا به اغېز په هغو خلکو هم ولري چې اوس بندي دي یا په داسې تورونو نیول شوي او بندې شوي دي، او هغه خلک چې اوس دوی تر نظر لاندې ساتي په هغو به هم اغېز ولري، ځکه د هغو په وړاندې به هم ډېر زغرده ګامونه پورته شي. هغه چې بندیان دي د هغو په وړاندې به هم زغرده ګامونه پورته شي، د هغوی د خوشي کېدو د لارو چارو مخنیوی به وشي.
او سیل صاحب په خپله په فرانس کې دغه کورنۍ تندروي چې ده هوم ګرون اکستریمیزم چې ورته وایي، دا څومره په خپله د فرانس حکومت او اروپا ته ګواښ رامنځته کړی دی، څومره لوی چیلنج دی؟
که سپین سره ووایو، یورپ تر ټولو ګواښ هم دغه خپله هوم ګرون رادیکلایزیشن دی، هوم ګرون تیرورست. تیره ورځ هم اشاره وکړه چې آیس ته یا په هغه کې توندلارې چې دي هغه ته ضرورت نشته چې دې ځایه پورې ټوپکې ورته راولېږي، دې ځایه پورې په سلګونو خلک ورته راولېږي، یا دې ځایه پورې نه، هغه ته ضرورت چې یو یا دوه کسه دې سرته راولېږي، یو یا دوه کسه چې راولېږي هغه دلته په سلګونو نور تربیه کولی شي، ځکه په دغه ځای کې د ریکروټمنټ لپاره دا رقم لکه د عمر مصطفی چې اوس ځلې دی بندي شوی له پولیس سره د کیس پروت و، نورو خلکو سدای تر نظر لاندې ساتل کېده، دا رقم په سلګونو په زرګونو خلک دی. نو دا ډېر په اسانه باندې ریکروټ کولای شي هغه خلک چې، نو د دغه خلکو ریکروټ کول دلته به چې څه خطر هم لیدل کېږي، هغه له هغو نه نه دی چې هلته دي، هغه له همدغه ځای کې خپله چې دا کوم موجود خلک دي له همدغه نه لوی خطر دی. په همدې ځای کې میشت خلک چې دي، میشت مسلمانانو سره تړلي یا د مسلمان په نامه چې دلته خلک، دا هغو زیات خطر دی ورته.
ډېر مننه سیال سباون صاحب او کور مودان له موږ سره د خبرو کولو.
له تاسو هم مننه کور مودان.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندې
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
وګورته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوس زو د پیرس د حملو وروسته په یورپ کې د سختو امنیتی ګامونو او د یو شمیر مشکوک کسانو د نیولو وروسته د پاکستان په حق لباندې چې پاکستان د آی ایس یا دولت اسلامي ترهګر ډلې په حق لباندې سوی تر اوسه پورې پاکستان د آی ایس یا دولت اسلامي په ملک کې د موجودګۍ نه انکار کوي. نن هم د پاکستان خارجه سیکرټری اعزاز چودھری ویلی دی د پاکستان په خاور باندې داعش څه قسم موجودگی نه لري او د پاکستان حکومت او ټول ادارې به دغه ترهګر ډلې مضبوطی دو کله هم اجازت ورنکي. نوموړي خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلی دی پاکستان د دولت اسلامي خطرې مقابله کولو پوره صلاحیت لري او د دغه ترهګر ډلې او د نورو ترهګر ډلو پر ضد په فعال توګه باندې عملیاتو صلاحیتونه لري. په دې حق لباندې نور حال د اسلام آباد نه زمونږ خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودھری میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي پاکستان فرانس پیرس ښار کې د بیګنا خلکو وژنې غندنه کوي او غمژن دي ځکه چې پاکستان خپله د ترهګرۍ ښکار دی خو اوس ترهګرو پر ضد کامیاب کارویو له وجې د پاکستان نه ترهګرۍ ډېره کمه شوې ده خو نورو هیوادونو کې اوس هم ترهګر وجود لري او د ترهګرۍ ختمون لپاره ټولو هیوادونو ته به یو ځای کېدل وي. پیرس ښار د ترهګرۍ پړه پغه اغستون کې تنظیم داعش په حقله اعزاز چودھری ویل دي پاکستان کې وجود نشته او پاکستان پوره صلاحیت لري داعش پرشن خطرې ختم کړي.
پاکستان میں پوری طریقے سے صلاحیت ہے کیونکہ یہاں بھی تو فی الحال داعش کا کوئی وجود نہیں لیکن اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو بھی یہ بات ساروں کو جان لینی ہے کہ پاکستان کا کوئی فرد کوئی گروہ کوئی ادارہ کسی پاکستانی کو داعش کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنے کے لیے یا بنانے کے لیے اجازت نہیں دے گا کسی قسم کی. ہم بالکل یہاں داعش کی جگہ نہیں چاہتے ہیں.
دوی وی دا داعش تا مقابلے صلاحیت لرو او پاکستان کے بعد چاہ تو ہم اجازت نہ وی داعش سرا ہمدرد وسا دی. پاکستان داعش یو ترهګر تنظیم ګڼي او د دې خلاف دی. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق هم میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي په خبر نه پیرس پورې د بے ګناه خلکو قاتلان د انسانیت دښمنان دي.
وی سټاند بای دیم. آی سترونګلی بیلیو دټ د مایند سیټ فرام پشاور ټو پیرس پیپل هو ار انډلجینګ ان دیز هینیس کرائمز هو ار پیشټ اگینست هیومانټی are not only our enemies, enemies of Pakistan as well and enemies of humanity.
ایا صادق وی د پیښور نه پیرس پورې بیگونه خلکو قاتلان د انسانیت دښمنان دي او د پاکستان حکومت او ولس د ترخګرۍ خلاف دي. سپیکر ایا صادق فرانس ته دا باور هم ورکړی دی د غم په دې وخت پاکستان ورسره ولاړ دی ځکه چې پاکستان خپل د ترخګرۍ پر ضد ډېر قرباني ورکړي دي او ترخګرۍ نه متاثره هیواد دی. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیور ریډیو اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره در وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا پتا کی ویزړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
او پاکستان پاکستان چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په نن د اتوار پر ورځ د امریکې په 15 ورځني سرکاري سفر واشنگتن ته رسیږي. چارواکي وایي راحیل شریف به په واشنگتن کې د خارجه وزارت او د دفاع وزارت چارواکو نه علاوه د ګڼ شمېر نورو مهمو امریکایي مشرانو سره هم ویني. په دې هکله نور تفصیل لري ارشد حسین په خپل دې رپورټ کې.
د پاکستان سرکاري مطبوعات وای چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف با د اتوار د ورځې نه د امریکې 15 ورځنی سرکاري سفر کوي او د دوران به هغه د امریکې د اعلی سیاسي او عسکري چارواکو سره هم ملاقات کوي. پاکستانی مطبوعات د فوج د عام اطلاعاتو د سانګي آی اس پی آر د خلی خبر ورکوي چې راحیل شریف به د امریکني چارواکو سره د سیمې په امنیتی صورتحال، قبایلی سیمو کې جاری د ضرب عضب د عملیاتو په لاسته راوړنو او د پاکستان او افغانستان د شریکې پولې د امنیت او افغانستان کې د طالبانو سره د امن عمل بیا شروع کولو په سر خبرې کوي. دا د پاکستان د فوج د سر رخکر راحیل شریف امریکې ته په روان کال کې دویمه دوره ده او د دې نه مخکې روانه میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د امریکې یو مهمه دوره کړې وه. خو سیړونکي د پاکستان د فوج د سر لخکر امریکني سفر ته زیات اهمیت ورکوي او دریز روړي دا ځکه چې فوج د هیواد په سیاسي او امنیتی چارو کې چټک لاس لري او مطبوعات وای امریکا هم د سیاسي مشرانو پر ځای فوج سره معاملو هوارولو ته زیات اهمیت ورکوي. پخوانی سفیر او د نړیوال چارو ماهر ښاغلی عامر عثمان د دې دورې د اهمیت او د دې د موضوع په حق له صدا سی وای
خبرې شاید چې بیا شروع شي، لیکن دا چې لکه چې مغه وی چې بیا به طالبان په خپل فیصله کوي چې دا خبرې د سره حکومت سره شروع کوي او کنه شروع کوي. خو دا کندوز چې کوم دی کندوز باندې دا حمله مر وکړه او هغه واغست نو دا غي نه هم او دا ښکاری کیره د خبرو تا چانس چې کوم دی هغه کم دی، لیکن که خبرې وشي نو هغه به ډېر ښه هرې معامله چې کوم دی هغه په خبرو باندې فیصله کیږي.
که څه هم د فوج ویان د ادارې په خپل خبري بیان کې دا نه ده په ډاګه کړې چې د پاکستان د فوج د سر لخکر راحیل شریف او د امریکني چارواکو ترمنځ به د پاکستان مخپسي واکیدونکي جوهري وسلو په سر خبري کیږي او کنه، خو مطبوعات د پاکستان د واکمن ګوند د سیاستمدارانو د خولې وایي چې د پاکستان د جوهري وسلو معامله به هم د خبرو اترو یو بله اهم موضوع وي. ولې پاکستان د وړاندې نه دا خبرونه رد کړي دي چې ګنی د امریکې سره به څه قسمه سیویلین جوهري معاهده وشي؟ خو څېړونکي وایي که د امریکې او پاکستان ترمنځ د سیویلین جوهري تړون کومه لوزنامه لاسلیک کیږي نو دا به په نړیوال کچ د پاکستان اعتبار او تشخص نور هم اوچت کړي.
پاکستان یو ذمہ دار نیوکلیئر اسٹیٹ تھے اب اگر وجہ سے اس کارن کی دنیا جگہ چکم دے پیس چکم دے خطر پیدا.
چین د افغان دولت او طالبان و ترمنځ د خبرو لپاره په تیر وختونو کې هم یو اهم کردار لوبولی وو او د افغانستان د پاره د چین خصوصي ایلچی وړاندې ورځو کې اسلام آباد ته د سفر په مهال ویلی وو چې د ده هیواد د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د زنخکار امن خبرو بیا شروع کولو کې د سهولتکار کردار لوبولو ته تیار دی. او مطبوعات د پاکستان د سرکاري چارواکو د خولې لیکي چې امریکا هم کال 2014 کې د صدارتي انتخاباتو نه وړاندې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د امن خبرو شروع کولو ته پام ته داره ده. مطبوعات وایي چې جنرال راحیل شریف به د امریکني چارواکو سره ترهګرو ته په نړیوال کچ د مالی مرستو ودرولو معامله هم راپورته کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا جو ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه د ډیو ریډیو پروګرامونه چې دی هغه لا هم دوام لري. راتلونکي پروګرام چې دی هلو ویو ای پروګرام به وي او په دې کې واشنگتن ټو خیبر چې د قبایلي سیمو په حق لا د ډیو ریډیو خصوصي خبرونه وي د اتوار پر ورځ. نو دغه پروګرام به د همیش په شان رحمان بونیری سره اوري. تاسو هم په دې پروګرام کې د هغوی سره برخه اخیستلی شئ او د هغې لپاره د ټلیفون میرا دا 00120220150003 مسامل گری اسے زمگاخ پرونا لاہم دوام لری. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے ناوریدن کو ڈیو ریڈیو ته یواره بیا په خیر راغلی زمغه خبرونه لا هم جاری ده یواره بیا تاسو فام راګرځوم مهمو خبرنو سر ټکو ته
د پیرس ترهګر حمله وروسته فرانس او اکثره یورپی ملکونو کې سخت امنیتی ګامونه پورته کړل شوی پیرس کې یو خبري الوای فرانس کې درې ورځې ماتم دي او امنیتی چارواکو د حملو په تورونو کې یو شمیر تنان نیولې دي
اتحال خدا دے کہ دل تک مطلب اللہ نے اتحال دیر سخت ہے اور دیر مطلب دے ٹائٹ ساتھ تلے دے
د امریکا صدر براک اوباما د شلو غټو اقتصادي هیوادونو د غونډې لپاره د ترکی انتالیا ښار ته رسیدلې د ترقی موضوعاتو سره سره تمه ده چې د تندروي ډلې داعش پر ضد د ستراتیژۍ باندې به هم خبرې کیږي
We are working within our group.
د امریکای خارجه وزیر جون کیری ویل چې موږ خپل ترمنځ په دې کار کوو چې د شام په سیاسي عمل کې د دې خبرې ضمانت ورکړو چې دغه عمل به پراخه او د شام د ټولنې هر یو اړخ یعنی اشتراکي پروسه به وي.
پاکستانی چارواکي وایي د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن د امریکای په 15 ورځني سفر واشنگتن ته رارسی د امریکای خارجه وزارت ویلي پوزي مشر به د امریکای چارواکو سره په امنیتی ستونزو او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان پرول خبرې کوي.
او سم واوري خبرونه د تفصیل سره
پیرس کې د جمعې په ورځ شبو خونړو حملو کې ککړ د یو مشکوک وسلوال پیژنګلو د عمر اسماعیل مصطفی په نوم شبي چې د فرانس شهري وو په وړو وړو جرمونو کې ککړ پاتې شوی او 15 کال وړاندې یې مذهبي بنیاد پرستی خپل کړې وه. د فرانس یو بل شهري چې د مصطفی د ملګري شک پرې کیږي د خالی یا شنبه په ورځ د بلجیم سره په پوله نیولې شوی دی. ویل کیږي دواړه په دغه ځای کې یو ځای اوسېدل. د بلجیم د انصاف وزارت ویلي پیرس کې د حملو په لړ کې ګڼ شمېر کسان نیولې شوي دي. د وزارت ترجمانې ویلي گرفتاری د سرخار برسلز په کلیوالو سیمو کې په دریو کورونو کې په چاپو کې شوي دي.
او په پیرس کې د ترګره حملو د نړیوالې غندنې په لړۍ کې امریکایانو غږ هم چوت را روان دی او دوی د ځپل شوي او وژل شوي قربانیانو د کورنیو سره د غمرازي او یووالي څرګندونه کړې. په دغه کې سیاستمداران، جمهوری ریاستي ځغل لپاره کاندیدان، مسلمانه ټولنه او عام وګړي شامل دي چې د ترګره بریدونو د ترګرۍ غندنه کوي او هغه یو سل او نه ویشت وژل شوي کسانو لپاره د غم احساسات لري چې هم په دغه بریدونو کې 3.5 نه زیات تنان ژوبل شوي هم دي.
پیرس کې د جمعې د ورځې ترهګر حمله وروسته په ټول یورپ کې حکومتونو د خطرو کچې او امنیتي ګامونو زیاتولو لپاره بیړنۍ غونډې کړې دي. د بلجیم، جرمني، نیدرلینډز او سویټزرلینډز په شمول د فرانس سره په پوله پرتو ملکونو د خپلو سرحدونو دننه او بهر تلو راتلو په سر بندیزونه اعلان کړي دي او خپلو خلکو ته یې پیرس ته د تلو نه ډډه کولو مشوره ورکړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ترکیې په انتالیا ښار کې د جی 20 یا د نړۍ شلو لویو اقتصادونو د مشرانو غونډې کې برخه اخلي چته چې د فرانس حملې به د خبرو اترو سره ایجنډوي. اوباما وایي چې د اتوار پر ورځ د هغه د ترکیې جمهور رئیس رسب طیب اردوغان سره لیده کاته شوي دي او هغوی په دې لړ کې د کومک ژمنې کړې دي چې د داعش د ترهګرې ډلې عملیاتو مخنیوي لپاره د شام او د ترکیې د پولو ترمنځ سارنه قوي کړی شي.
د شام سیاسي مستقبل په سر په ونډه کې برخه اخستونکي خارجه وزیران او نور اعلی چارواکي وایي پیرس کې شبي خونړۍ حملې د شام مسلې حل کولو ضرورت نور هم واضح کوي. د امریکې، روس، ایران او ملګرو ملتونو نمائندګانو په ویانا کې د دویمې مرحلې خبرې سر ته رسولي چې پکې شام کې د باک اختیار سیاسي انتقال او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د ترهګر ډلو پر ضد تړون ته رسیدو لپاره یو تګلارې په سر خبرې شوې.
د امریکې د دفاع چارو وزارت وایي چې د امریکې په هوایي حمله کې د دولت اسلامي داعش ترهګرې ډلې مشر په لیبیا کې وژل شوی دی. په یوې بیانیه کې د پنټاګون وایان پیټر کوک ویلي د دغې بریدونو هدف ابو نبیلو چې د القاعده سره مرستندویه د عراق سره تعلق لرونکي د داعش د ډلې مشر و.
پاکستانی چارواکي وایي د ځواکونو مشر جنرال راحیل شریف نن د اتوار په ورځ د امریکې په 15 ورځني سرکاري سفر واشنگټن ته رسی. چارواکي وایي جنرال راحیل شریف به په واشنگټن کې د خارجه وزارت او دفاع وزارت چارواکو نه علاوه د ګڼ شمېر نورو مهمو مشرانو سره ویني. د امریکې خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي د راحیل شریف سره به اعلی امریکایي چارواکي ویني او د دواړو ملکونو خپل منځ او د ترهګرۍ خلاف روانې جګړه کې د پاکستان د کردار په سر به خبرې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوري. په پاکستان کې قبایلی سیمی هغه علاقې دي چې تر اوسه پورې د پاکستان د ازادۍ وروستو هغوی ته د ملک د نورو برخو په رنگ قانون نه دی ورکل شوی، نه ورته بنیادی حقونه ترلاسه دي. تر اوسه پورې قبایلی خلق د انګریزانو د وخت پرځې اف سی آر قانون خلاف اواز پورته کوي، خو دغه اواز غټو ایوانونو یا د اعلی چارواکو د توجه لاندې نه درغلي او یا په حقی باندې دومره دباو نه راغلي چې په اف سی آر کې بدلون راولي او قبایلی سیمو کې اصلاحات وکړي او هغوی ته نور واک اختیار ورکړي. اوس په داسې حال چې قبایلی مشرانو او د دغه سیمې سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي په یو تحریک کې شامل شوي دي او پارلمان ته یې د 22 ترمیمی آئین په شکل کې یو بل وړاندې کړی دی چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستل شي. نن د پاکستان د انګریزي دوو ورسپانو په دې باندې خپلې ادارې لیکلي دي چې پکې ویل شوي دي دا د وخت ضرورت دی چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستل شي، خو پکې ویل شوي دي چې په فاټا کې کم چیلنجونه دي هغه د هم حکومت په نظر کې اوساتي. نور حال پې د سیمې زمونږ خبريال ارشد بومن راکوي.
نن د پاکستان دوه وتلي د انګریزي ژبې ورسپانو ډان او اکسپرس ټریبون خپلې ادارې د قبایلي سیمو په اړه لیکلي. ډان ورسپانه لیکي چې د قبایلو په اړه عام تاثر دا دی چې دغه سیمه کې سخت جان خلک اوسي او یو بل منفي اړخ یې هلته د سخت دریزه وسلوالو شتون دی، کوم چې د پاکستاني ریاست پر ضد وسلواله مبارزه کوي. ورسپانه لیکي چې دا به هم په نظر کې ساتل وي چې دغه سیمې خلکو هغه حقوقو ته لاسرسی نه دی حاصل کوم چې د پاکستان نورو برخو ولس ته حاصل دی. اداري په پارلیمنت کې د وړاندې شوي 22 آئینی ترمیم ذکر هم کړي او د وزیر اعظم لخوا جوړ شوي کمیټې په اړه هم لیکلي، خو اداري لیکي که هر قسمه بدلون راشي نو هغه سطحي نه دی پکار، بلکې حکومت لبه د هغې د اصلي روح مطابق عملي کول یقیني جوړول وي. اداري قبایلی سیمو کې بدلون راوستو مخې ته ورپېښو چیلنجونو لکه عسکري عملیات، د وسلوالو شتون او د افغانستان سره په کوله موجود ستونزو ذکر وروستو په آخر کې لیکي چې دغه هر څه به د حل لارې لټول وي او قبایل به د دغه مشکلاتو نه راویستل وي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورسپانه په خپله اداجه کې لیکي چې په پارلیمنت کې وړاندې شوي 22 آئینی ترمیمي بل باندې قومي اتفاقي رای ښکاري او دغه بل د سینټ نه پاس شوی دی او اوس قومي اسمبلی کې د کاروي لپاره پروت دی. دغه بل پاس کېدو سره به آرټیکل 150 یو کم شپیتم او آرټیکل 220 ختم شي. او اداریه لیکي چې اوس کاره ده چې په حکومت قبایلي سیمو کې بدلون راوستو فشار زیات شوی او مخکې لیکي چې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د کمیټې جوړولو مطلب یا خو د اصلاحاتو عمل سړول دي او یا د حکومت لخوا یو رښتونی کوشش کاری چې په اصلاحاتو کې د کوم فریق حق تلفي ونه شي. اداریه دا هم لیکي چې د ګلګت بلتستان په شان حیثیت قبایلي علاقو ته ورکول منطقي نه ښکاري، ځکه چې ګلګت بلتستان د پاکستان حصه نه وه او قبایلي علاقې د پاکستان برخه دي. خو ایډوکیټ ظاهر شاه ساپی وایي چې موږ په دغه منطق د قبایلي علاقو نه صوبه جوړولو مخالفت نه کوو، بلکې پښتونخوا کې شاملېدو لپاره یو شمېر دلیلونه موجود دي.
خبر پښتونخوا کو به نه ته په مس کې د شه رښتا ته نشلی دم کرښتا دا د خپل نه بیلېږي ته دا وجه باندې موږ دغه دلیل دی، اقتصادي دلیلونه دي، سماجي دلیلونه دي، دا خبره من کوو.
بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه ویان نصر مومن وای چې سبا لې په اسلام آباد کې د اف سی آر پر ضد درنې ټولې تیاری مکمل کړي
او ان
انشاء الله سبا به هر ایجنسی اته او نه بجی خپلو خپلو اخیری سټیشن لکه مومن دی کغون تر ازی داسې راجم کیږي داسې به خیبر روزی داسې بچی به نو ټول روزی د خپل خپل لغه نو بیا به یو له صبح جو ته مونږه راشک کی یو ځکی وو ان ته بزان رسو ان شاء الله ټول ایجنسونه به هم بجی د سونو کې خلک روزی او بیا به مونږه راشک درو بجو پورې ځان دی چوک تر رسو ان ته بز مونږه
د تیرې سمودې راهیسې پاکستان کې قبایلي سیمو کې عیني بدلون راوستو بحثونه ګرم شوي او قبایلي مشران، سیاسي ګوندونه، پوځ او میډیا پرې خپل خپل نظرونه وړاندې کوي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ویو ریډیو، مومند ایجنسی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
او پروگرام واشنگتن تو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
او د بلوچستان صوبای حکومت په لزبیلا هنګول پارک کې 9000 اکر ځمکه چې د هغس پارک او ته حواله کړی ده. صوبای حکومت وایي چې د غزمکه په خلای تحقیق کې د کارونو لپاره به استعمالیږي، خو بیا په دغه باندې د محیط او چاپیریال چې کوم ساتونکي دي او د ځنګلونو ډپارټمنټ د هغوی لخوا اندېښنې ښودل شوي دي. تفصیل لري حمید سمسور په دې رپورټ کې.
د بلوچستان اسمبلی 13 ورځ د لسبیلی د هنګول د کامی پارک د زنګلاتو 9000 اکر مځکه د پوز د خلایی پلټونو د کمیسون وس پارکو ته ورکړله. دغه قرارداد یوازې په 15 دقیقې کې منظور کړل شو. په بلوچستان کې د IUCN مشر پیس کاکړ پر دې باندې سخت تشویش څرګند کړی او ویل چې له دغه ډول پریکړو څخه دلته په بلوچستان او چاپیریال ته ډیر سخت زیان رسی. د IUCN د بلوچستان مشر وویل چې په بلوچستان کې ورځ تر بله د ځنګلاتو مځکه مخ پر ختم کېدو باندې روانه ده.
ځنګلات چې بارش کې کام کوي، ریفورسټیشن کوي، تو آپ کی رین فال جو ہے بارشوں پہ فرق پڑے گا. اس طرح جنگلات کے کئی فائدے ہیں.
څنګه د ځنګلاتو مځکه کمږي، باران به ډیر کم ورږي او دا ټول مځکه به سارا وګرځي، ځنګلات نوري هم ډیری پایدې لري. د ځنګلاتو د څانګې یو مایر وویل چې په بلوچستان کې چې یوازې پر 15% باندې ځنګلاتو، خو اوس دا د پخوا په پرتله باندې نیم په نیمه کمه سوې ده. حکومت ودې ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي. د ځنګلاتو مځکې د ودانۍ لپاره کاروي، ښارونه ورباندې جوړ شوي دي.
The government or the public the radina the the bilkul yo pardon chat da sabra mujdanat ki kamo ji ba da ta ba ni kamo ji sumra da de la da iria za mar khur ya da shan da kam si rozanam de kale wa sa da kli kale wa na to kale wa injo ara da tori
د زنګلاتو د څنګ مایرین وی چې د پاکستان تر جوړېدو لمخه د انګریز په دور کې دلته د زنګلاتو لپاره قانون ډیر سخت و. په هغه وخت کې د یوې درختی پر پرې کېدو باندې 500 روپۍ جرمانه والا، خو اوس هغه وزنه ده. د زنګلاتو د څنګ یو مایر وویل چې اوس په بلوچستان کې د دوکې شار د زنګلاتو پر مځکه باندې پرانستل شوی دی او دغه ډول دلته په کوټه شار کې د زنګلاتو د محکمې للوري چې پر هغه باندې درختی به ولاړی وي. حکومت و یو شخصي کس ته د کیډنی هسپتال او د اولډ ایج لپاره و شخصي کسانو ته الاټ کړی ده. دلته به لمخ کې په لکاو درختی ولاړی وي. په بلوچستان کې په تیر وختو کې په سرخاب، مسلم باغ، ځنګل پیرالیزی، مستون، کلات، رود ملازی، کلا سیپولا او په نور یو شمیر سیمو کې ځنګلات موجود و، خو اوس هلته دغه مځکه سپره ده. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غباندی اورئ.
د شام سیاسي مستقبل پر سر په غونډه کې برخه اخیستونکو خارجه وزیران او نور اعلی چارواکي وايي پیرس کې شبي خونړۍ حمله د شام مسلې حل کولو ضرورت نور هم واضح کړی دی. د امریکې، روس، ایران او ملګرو ملتونو نمائندګانو په بیانه کې د دویم مرحلې خبرې سرته رسولې دي چې پکې شام کې د باقي اختیار، سیاسي انتقال او په دغه جنگ ځپلي هواد کې د ترکر ډلو پر ضد تړون ته رسیدو لپاره یو تګلارې په سر خبرې شوې دي. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو ته منګه همکار کلیم افسر باندې کوي.
د شام سیاسي حل او په شام کې دزبندۍ په حق لا په ویانه کې د نړۍ شلو هوادونو غونډه پای ته رسیدلې. په خبرو اترو کې د ملګرو ملتونو 15 مستقل غړو په شمول سعودي عرب، ایران او د ترکیه چارواکو هم برخه واغسته. ټول فریقه په شام کې دوه کالو په مودې کې دننه د ټاکنو په عمل او په راتلونکو شپږو میاشتو کې دننه د یو موقتی حکومت په جوړولو رضا شوي دي. باوجود د امریکای او روس ترمنځ په شام کې د روسی ځواکونو په کردار او په عملیاتو باندې اختلافاتو د دواړو هیوادونو مشرانو په یو شمېر معاملو باندې سلا خودلې. د امریکای خارجه وزیر جون کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاورو یو ګډ خبری کانفرنس هم کړي. د امریکای خارجه وزیر خبری کانفرنس ته په ډاګه کړه چې باید څوک هم په دې غلط یا دوکه نشي چې هم اسد لوجی ریاست اسلامي ترهګر ډلې ته دومره مکمل او شوی چې هغوی ظلم او تشدد کوي.
symbiotic not real enemies in this
د امریکای خارجه وزیر جون کیری ویل هغوی یعنی داعش تل خرسوی او صدر بشار اسد دوی نه په بیا اخلي. داعش اسد لپاره دښمنان نه دي او صدر بشار اسد تیر سلورو کالو کې د موکو باوجود په داعش حمله نه کړي. د شام پر راکاسی مکه د داعش صدر دفتر یو اوږد وخت راسي دوام لري خو صدر بشار اسد چری هم په دوی بمونه نه دي غورځولي. خو بل خو صدر بشار اسد خپل بمونه د ماشومانو، زنانو او اسپیټالونو پر ضد کارولي دي. د روس خارجه وزیر هم جون کیری ته په جواب کې وویل چې داعش سدومره په خوانی ترهګر ډله نه ده چې پر ضد د عملیاتو ټول تور په صدر اسد راوستي شي. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو وویل چې زه د امریکای خارجه وزیر سره په دې خبرې اتفاق نه لرم چې صدر اسد د هرې خبرې ذمہوار دی. د امریکای خارجه وزیر جون کیری د دزبندۍ په معاملې یو خبره صفا کړه چې د دزبندۍ په عمل کې بعد شام حکومت مخالفه ټولې هغه ډلې شاملې وي چې منځرو یې ډلې دي. په دغه معاملې کې به ریاست اسلامي یا داعش ترهګر ډله نه وي شامله، یعنی د ریاست اسلامي پر ضد به سخته مبارزه کیږي. په شام کې د حکومت مخالفه ډلو او ترهګرو ډلو ترمنځ د فرق کولو په معاملې باندې هم په ویانا کې د ټولو فریقو ترمنځ سخت خبرې وشوې چې ګنی څنګه به دا معلومیږي چې کومې ډلې ترهګرې دي او د کومو سره خبرې کېدې شي. د اردن حکومت ته دغه ذمہواري سپارل شوې چې دوی به یو فهرست جوړوي او ملګرو ملتونو ته به وړاندې کوي. د ویانا په دوه ورځني خبرو اترو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا هم شامل وو. د امریکای خارجه وزیر جون کیری ویل چې موږ به پوره کوشش کوو چې د شام په سیاسي مستقبل کې د شام ټولې ډلې یعنی د ټولنې هر یو اړخ د خبرو اترو برخه جوړ شي. د امریکای خارجه وزیر جون کیری ویل چې موږ خپل ترمنځ په دې کار کوو چې د شام په سیاسي عمل کې د دې خبرې ضمانت ورکړو چې دغه عمل به پراخه او د شام د ټولنې هر یو اړخ یعنی اشتراکي پروسه به وي. او زه هیله لرم چې د ملګرو ملتونو خصوصي استازي به دغه ته پوره پام کوي چې ټولې ډلې دې په دغه عمل کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي دا خبره په واضح ټکو کې وکړه چې په دغه غونډه کې شامل ټول فریقا د شام په حکومت او په مخالفه ډلو باندې اثر لري. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي سټیفن ډی میستورا ویل چې په دغه کمرې کې ناس ټولو هیوادونو کې زیاتره اثر د شام په حکومت او مخالفینو باندې موجود دی. نو کله چې موږ نه غوښتنه او شوه چې د شام حکومتي مخالفین خبرو اترو لپاره راوبري نو موږ هیله لرو چې دغه هیوادونه به موږ سره په دې معاملې باندې لاس امداد کوي. د شام سلورو کالو په خلنجنګۍ کې 2.5 لک زیات خلک وژل شوي او لکونو په شمیرې کې بې کوره شوي هم دي. د کومې لوجې د کډوالو یو بهیر اروپا ته هم هجرت کړی چې لوجې د اروپا هیوادونه دا وخت یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې پکې د فرانس د ترهګرۍ ناوړه پیښه هم رامنځته شوه. د امریکې دفاع ادارې ویلي دي چې په یو هوایي برید کې د ریاست اسلامي په لیبیا کې یو مشر وژلې. دغه ترهګر چې نوم یې ابو نبیل خودل شوی د عراق شهریت لرلو او په عراق کې د کاپټک عیسایانو په وجنو کې هم ککړ وو.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غباندي اوري او اوزو د پاکستان د قبایلی سیمو کې د بدلون په سر چې کمی غونډې روان دي او کم احتجاجونو پلان هم شوه دي. د قبایلی سیمو فاټا سیاسي اتحاد او فاټا لویرز فورم سباله په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاج پلان لري. د قبایلی خلکو نه پدې کې د برخه اخیستو غوښتنه کړې ده. خو د دې ترڅنګ فاټا ګرینډ الاینس چې په تور لګي چې حکومت پلبه یو ډله ده او مشرۍ د خیبر سیمې یو قبایلی مشر حمید الله جان کوي، هغوی په اول ځل باندې د اف سی آر د ختمون غوښتنه کړې ده. په دې باندې به مونږه خبرې نیخ په نیغه باندې کوو د سیمې د خپل خبریار ابراهیم شینواری صاحب سره چې وروسته کم پرمختګ دی هغه څه دی. تر اوسه پورې د قبایلی سیمو ټول خلک په خپل دغه وروسته پاتې سیمه کې د اصلاحاتو لپاره څومره پورې متحد دي، یو ځای ولاړ دي، او څومره پورې هغوی کولی شي چې په حکومتي سطح باندې دا خبره اوچته کړي او په هغې باندې دباو هم راوستل شي. تر اوسه پورې زمونږ سره د هغوی رابطه نه ده شوې. د پاکستان قبایلی سیمو خلک د ډیر وخت راهسې که یو خوا ته د ترقۍ په لار کې د ملک د نورو برخو نه وروستو دي، نو بل خوا ته دغلته تعلیمي حال هم څه ډیر ښه نه دی، او د الکانو او د جنکو په سلګونو سکولونه طالبانو وران کړي دي. د دې ترڅنګ د صحت نظام هم دغلته د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. قبایلی سیمو چې کوم خلک دي هغه د صحت په میدان کې هم ډیر وروستو دي، او تر ټولو بله غټه خبره هغه داره چې د دغه علاقو خلکو ته د ملک د نورو برخو په رنګ بنیادی حقونه هم ترلاسه نه دي. د اپیل دلیل او وکیل حق ورته تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی، یعنی دغه سیمو ته د ملک د نورو برخو په رنګ عدالتي نظام هم نشته دی او نه ورته غځولی شوی دی. ابراهیم شینواری صاحب سره چې کله زمونږ رابطه وشي تاسو ته به د دې تفصیل وړاندې کوو. خو چې کوم وروستی حال دی هغه دا دی چې فاټا ګرینډ الاینس چې حکومت پلوه ډله ګڼلی کېږي، هغوی د اف سی آر ختمون غوښتنه په اول ځل کړې ده. سیاسي اتحاد او فاټا لویرز فورم سباله د پارلمان مخې ته د احتجاج پلان لري.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس آف امریکا ډیو ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون 001-202-205-0303
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
صف امریکا جو ریډیو دې قدم منوریدونکو د تورغر په ضلع کې د امریکای په مرسته چې کوم د کوکنارو د مخنیوي چې کوم کمپینو هغه تړل شوی دی، او اوس کاروانګر چې دی داسې وسیلې نه لري چې د کوکنارو کاروان کې دوی برخه وانخلي او د دغه تولیدول پرې نګدي. په دې حق لباندې احسان محمد خان یو رپورټ تیار کړ دې تاسو پامر تر راګرځو.
د خیبر پختونخوا د تورغر ضلع د مداخلو تپې مشران وایي که چرې د افیمو د کروندې نه کولو په بدل کې روانې پروژې ودرولې شوې، نو هغوی به سږني کال بیا د افیمو کرونده روانوي. د ځایي مشرانو لخوا دغه دړیکه په داسې وخت کې ورکول کېږي چې د تیر کال نه دغه سیمه کې د افیمو کرونده په مکمله توګه ودرولې شوې. د تورغر مداخلو د جرګې یو مشر معروف خان وایي حکومتونو ورسره وخت په وخت لوزونه کړي دي، خو په عملي توګه دغه فنډونه د ولس ښېګړې لپاره نه دي مصرفولې شوي.
یہ مطلب دار ہے کہ لازم ہوگا پیسے کم اخلا رہے دے یو ایس اے لگا تم فن گرا کرے انو اگا ہو پالا کر کے خرچ نہ سر مو خدا تا پوس کو کیا کم اخلا رہے نو خام خا بھائی کو خام خا بھائی کو کہ زمن سرا لگا لو جو کے سر تے ہو نہ رسے یا امریکہ پیسے اور کی جدا پر علاقہ کی بنیادی کاروں وہ لگا ہوا اگا فن نہ لگے نو مو خو بھائی خام خا کو گا خود من روزگار ہو اپنا زمن گزارا کے دل کنا کار جی من کو غورو قوم بھی کو غورو پا اگا کار کا فن نہ خرچی گی او وہ کو بھی خیم بن کر لے نو زمن روزگار ہو تو روبو نو کی پر بجلی بانی میں کی گی نو دا ہو منگا وہ ہو سکتا جو منگا روبو نہ ہو گئے منگا دیدی ہو گئی نو لو زیرا سرا ہو کا او بیائی رانا وہ سمات کا
دا خیبر پختونخوا تورغر ضلع چې کال 2011 نه وړاندې د صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمه وه په دغه لرې پرتې غریزې ضلع کې چې کال 1980 اتیایم وروستو د امریکایي حکومت لخوا د افیمو کروندې ختمولو دپاره د پرمختیایي پروژو فنډونه ورکړلی شوي وو او بیا وروستو په کال 2003 کې د هغې وخت د امریکا سفیرې میرمن نانسی پاول خپله هم دغه سیمې ته سفر په وخت د نورو فنډونو منظوري ورکړې وه د تورغر ضلع دپاره جون 2018 کال کې قائم شوی کالاډاکا ایریا ډیولپمنټ پراجیکټ یو چارواکی یوسف تنولی وایي دغه پروژو دپاره امریکایي فنډ د مخادره موادو د مخنیوي ادارې ANF د لارې رسېده چې اوس د په وینا په سیمه کې د افیمو کرونده ودرېدلې او 2018 کال کې دغه پروژه به وتړلې شي.
نکی کنا نو اوس فیم ختم شو دے نو سارا دا پراجیکٹ بھی ختم کر دے نو او دا فیم اوس دے وے نارکاٹس والے وے کہ اوس فیم دل تنی کنا نو فیم نہ کش کی نو بیا دا پراجیکٹ کلوز کر دے کنا
دا تورغر ضلع پخوانے دا صوبائی سملے گڑے او دا حکومتی گوند تحریک انصاف یو مشر زرگل خان وای دا سیمی اولس دا کار روزگار کمی وسیلی نہ لری نو زکا ہغا دا دوی دریس تائی دوی په دې اړه نوموړي زیاته کړه
دا اوسنۍ مسله ده چې ما هم اوریدلې ده خلک هم ټیک وایي چې درې میاشتې پس دا پراجیکټ کلوز کیږي خو په دې سلسله کې چې دا وزیر اعلی صاحب او موجوده حکومت هم ملاو شوی ما او د پی ایم ډی د اډیشنل چیف سیټي سره هم خبره کړه چې کوم ځای خپل وسایل دي نو په هغه موږ زور لګو چې دا کلوز نشي ځکه دې پراجیکټ کې چې کوم خاطرخه چې دا پراجیکټ 58 ملیون ډالر وو چې دا به د خلکو هغه دغه تبدیل کړي نو هغه داسونه شونه چې په نیمه کې
د تورغر ضلع دپاره چې د دغه امریکایي فنډ مقصد په سیمه کې کار روزګار زیاتول او ځایي اوسیدونکو ته د صحت تعلیم سړکونو او نور بنیادی اسانتیاوې ورکول وو ځایي اوسیدونکي وایي د دغه فنډ لارې یو شمېر پروژې هم سرته رسېدل دي خو دوی غواړي دغه فنډونه ځایي حکومتي ادارې په صحیح لاره ومصرفوي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تورغر
یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
پوجڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آغا بملا سوجرنی
دا خوزنو بہم دا خو عبدالقدوس استاد موی سان پوی کا ورشا ورشا حالات کابو کی کا
پختو ڈراما ورے دا جون نار
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے قدر من اوریدن کو تاسو دا واشنگٹن ڈی سی دا سٹوڈیوز نا دا ڈیوا ریڈیو چکم ما خامنه خبرون دی هاوی تا وگی مون سه ملګری او سه راتلن کی پروگرام چ دے ہلو ویو ای پروگرام دے واشنگٹن ٹو خیبر دا پروگرام با تاسو دا رحمان بنیری سره اوری او پا پروگرام کی تاسو هم برخا غسلی شی دا غی لا پاره دا ٹیلیفون شمیره هم دا اوس نوٹ کای 00120220500 سلور او سفر دری ټیکنیکل اړخته موږ سره همکاري کوله موږ سره پروډیوسر وا کلثوم کاکر د هغوی نه مننه کوو ملګری اوسئ د ډیوه ریډیو خپرونې د واشنگتن ډی سی نه لا هم دوام لري